پرویز اقبال مکسر ملتیا کوي او که تاسو سره هم کوم پوښتنه یې نو ټلیفون وکړی او یا هم خپل سیمیسونه ولیږئ. افغان بی سیم اتسواتلس شمیره دلاري. ډاکټر صاحب اقبال راځو د معدې ناروغۍ د مخنیوي په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، او بل دا چې په روژه کې باید له کومو خوړو نه استفاده وشي؟
په زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. هغه خواړه چې په معده باندې فشار رانه وړي، وایي تاسو کله چې روژه ماته کوئ روژه په خرما ماته کوي، یا یې په ممیزو باندې ماته کوي، په خوږ شي باندې، ځکه خرما چې د زر جذبېږي د خولې د لارې او دماغو ته ځي او د دماغي ارامتیا لامل ګرځي. بیا به یو ګیلاس دوه ګیلاسه اوبه وڅکئ، پاسېږئ، که څه خواړه هم ورسره کم وخوړلې، یو بولنی موچه مړۍ، یا خپل مونځ اودس وکئ او د ماخوستن ډوډۍ ته آمادګي ونیسئ، ځکه دغه وخت کې معده اودی اتلس ولس ساعته دمی کړي. که چیرته موږ او تاسو په ناڅاپي ډول باندې په دې معده باندې هم اوبه پکې ورواچو، هم ترخه خواړه هم غوړ خواړه، نو په معده باندې بوج او فشار راځي. کله چې په معده باندې بوج او فشار راشي، د بدن زیاته وینه ټوله معدې او هضمي سیستم ته راټوله شي، نو هماغه وخت چې اکثرا روژه دي، وایي چې ډاکټر صاحب زه کله روژه ماته کما، د مانځه نه موزه ما، د عبادتو نه موزه، مخپې مې هم سستې شي او سر مې هم سست او بېدمه شم، نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید په روزمره خوړو کې باید څه خاص تغیرات رانه وړو. هغه خواړه نظر اقتصاد ته چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسو خورو باید استفاده وکړو. خو چون روژه د برکتونو میاشته، هر څوک کوشش دا کوي چې دوه درې روله کتغونه انګولي برابر کړي، نو ښه دا ده چې باید ډېره پرخوري زیات خوراک پکې ونه شي. د معدې د ساتلو په خاطر باندې کوشش باید دا وکړو، هغه کسان چې د پخوانه د معدې ستونزې لري باید د اچار او خصوصا هغه اچار چې په بازار کې په سرخلاص خرڅېږي، چکنیګانې چې اکثرا منتنې وي، میکروبي وي، او هغه سمبوسه او پکوړې چې په بازار کې په بې کیفیت غوړو کې پخېږي، د دې څخه باید مخنیوي وشي. ډېر زیات غوړ خواړه پکې ونه خوړل شي، ډېر سره کړو سره باید اجتناب یا پرهیز وشي، انشاءالله چې هیڅ ډول به موږ او تاسو د معدې په ستونزو اخته نه شو.
بله، محمد اخلاص له کندهار نه مهرباني وکړئ. مهرباني، ستاسې غږ اورو. پدې ری بخنی سره دغه پوښتنه له سره مطرح کوي، فکر کوم ساس یړی کوم پریش و ماغه وخت کې
څنګه دا مال د ډاکټر څخه نه د پوښتنه یو زنانه ده د چانو باندې اوره کړل چانو د خارښت کوي، بیا د تور تور کټ راپورټ دراغه ورسته پوینټر پر بیا کلاکس ولا یو څه سره ایسو او بل هم دغه کلاکس دی ورته وس کاکی ټیکی پر راپورټ دی نه دا څنګه شکل دی
زوی انوی نو نتی راوځي د دې تینو نته باور سره لري
کبه ور سره لري د سر درد سره لري یو خپل دا یو څلور سره نو نه راوته خپل وسم دا چې کلا کیدا داسې لکه دا غوته شان په سپیدا سوي دي
سمانه سمانه
ټوکی یو کراول خپل خارج پوتي
له دوی من نه کو ډاکټر صاحب تاسو میرا پنیو کې د محمد اخلاص پختنی په جواب کې معلومات
جدي پختنه ده. دوی باید زر تر زر خپل زنانه ډاکټر ته بوزي او د تا د شودو ورکول نو ورسته د تی التهاب او بل اخره د نو منسر اتک چی برست ابسس ورته وي، دا خطرناک شکل دی. ډاکټر صاحب ته باید لاړ شي، دا باید پانسمان کی پاک سفر روزانه او هغه ته چې زوی تی راوځي به ماشوم ته نه ورکه د شرکش په واسطه باندې به تر شودو رو باسي، او په وخت او زمان باندې باید تداوی پایل کې امدانن کوشش وکم. محمد اخلاص خانه سیاسره د کوم ډاکټر صاحب ته بوزه په خیر سره چې لازم درملنه درته شروع کی.
بله، مننه کوم. رزوبل اوریدونکو ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. محمد نعیم له هلمند مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب، دا هفته لرم زما پر سر درد یا بس نه سر درد نشکېږي، ارته دا وایي چې مې کړی د سر درد مې نشکېږي، دا غدي بس مې زړه سره یې شي، بس مې بدن سره درد کوي، بس بدن مې ریږي، بس پر سر مې درد دي.
څو کلن یې نعیم خانه؟
یار پنځه لس کاله عمر لره.
پنځه لس کاله خوب دی؟ صحیح دی، آرام دی؟
یا خوب هم نه لرم ډاکټر صاحب، دا غرمې د خوا خوب نه لرم، وسیله د لپ
عمل چې شخو نه لري.
یا عمل نه لرم.
ښه، سترګو دید دیم صحیح دی؟
وا څنګه دی ډاکټر صاحب
سترګې دید خو څه مشکل نه لري؟
سترګو کې سترګې مې د سینې کې تاریکې دي ډاکټر صاحب.
ښه زمونږ سره اوس ان شاء الله جواب بدر کو.
مهرباني وکړئ.
د سر دردی خو یو ډیر لوی بحث او موضوع ده، خو دومره باید وشي چې د سر دردی علت باید معلوم شي چې آیا دغه کس چې دی کومه رواني ستونزه لري، د کار فشار پې زیات دی، د درسونو فشار پې زیات دی، آیا څه اقتصادي مشکلات لري، د سترګو څه مشکلات شته دی که نشته، حتی د سر د پوټکي د ناروغۍ نه نیولې تر پزې پورې د ستوني د امراض هم کولای شي چې سردردی راوپاری. ښه خبره دا ده چې نعیم خان باید د یو داخلي متخصص ته لاړ شي او حتی د کوشګلون او سترګې ډاکټر ته هم مراجعه وکړي تر څو د سردردی علت یې معلوم شي.
بلې دوستانو، روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ. خپرونه ځانګړې شوې معدې ناروغۍ ته. په خپرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال له موږ سره ملتیا کوي. اوریدونکو ته زو چې د دوی اړیکه پرې نه شي. وحید الله خان په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. استاد ګران همکارانو ته ټولته سلامونه. زمونږ وحید الله د کابل نه میاړي کوي. ولې زمونږ ماشومان ډاکټر صاحب تور دیړی لري او روزی میاشتې کې د چشي نه پرهیز وکړي او د نتروسي او د شربتونه او دا یو څه بل څه دی نه وخوري ونه خوري او د نس دې په باره کې لږ معلومات وړم.
پسترګو د تور زیړی موضوع مې ولې موضوع ده، خو خبره دا ده چې دا به حتمند د کم انتانی متخصص د درملنې لاندې اوسي. که چیرته د مریض عمر مناسب وي، د زیګر سایز او اندازې د دې نه موفق کړي، خصوصا په تلویزیونی معایناتو کې د دې زیګر کتل کیږي چې آیا موفق شوی خو نه دی، ځینې لابراتواري معاینات ورته کیږي د پی سي آر په نوم باندې چا مثبت دی که نه دی. که چیرته عمومي وضعیت ښه وي، کولای شي چې خپله روژه ونیسي او دغه نیوتریسي او ځینې وایټامین سي چې په کې دي او ځینې خواږه او د التونسان په نوم باندې ځینې پوډر، دا فقط د رنګ مثال لري. کوشش دې دا وکړي چې د لیمو د شربت څخه او مالګه او لږه بوره سره یو ځای کې دا به ډېر ګټور تمام شي. او هغه کسان چې اقتصادي ژوند یې ښه وي، د تازه میوې د جوس څخه کې استفاده وکړي، دا به ډېره ښه اړینه وي.
جرمن رزو ډاکټر صاحب د روژه روغتي ګټو ته سره لیدې چې په خو یو شمیر ډاکټران په دې باور و چې دوګدي مودې لپاره پر خوراک او څښاک بندیز لګول روغتي ته ضرر لري. خو د ساينس پوهانو یو تازه سیړنه هم سرګند کړي چې که یو څوک لګت لګا درې ورځې روژه نیسي، د مرزونو په وړاندې د وجود د مقابله یا معافیت سیستم یې نوي کیږي. وړم له تاسو وورم چې روژه روغتي ته څومره ګټه رسوي.
که چیرته روژې د انسان وجود ته ضرر رسونو، هغه ذات چې موږ او تاسو پیدا کړي او زموږ او تاسو هر فرصه ورته معلومه ده، هیڅ وخت به په موږ او تاسو باندې یو میاشت روژه نه فرض کېدله، ځکه الله پاک غفور رحیم دی. طبي څېړنو او په دې نتیجه باندې رسیدلی دي چې روژه که چیرته په حقیقي معنا سره ونیول شي، هغه شکل باندې چې موږ او تاسو ته الله او رسول فرمایلی دي، هیڅ وخت پس موږ او تاسو بدن ته ګواښ نه، ولې په سلهاو ګټې را په برخه کې د بیلګې په ډول. که چیرته د روژې ګټې موږ او تاسو په عصبي سیستم باندې ونیسو، وایي د یوې میاشتې روژې نیولو سره په دماغو کې په رګونو کې که چیرته کم منګ او خیر او غوړ راټول شوي وي، چې هغه په آینده کې د عصبي رګونو د تنګوالي لامل وګرځېږي، دغه منګ له منځه ځي او د عصبي سکتو او د عصبي مړینو څخه مخه نیسي. هیڅ وخت په فشار نه لوړیږي، په اعصابو کې برګونه نه چوي. د روژې سره که چیرته په واقعي معنا سره ونول شي، حافظه قوي کیږي. ولې؟ ځکه هغه وینه چې په روزمره ژوند کې په هضمي سیستم کې مصروفه ده، دغه وینه دماغ او حیاتي غړو ته ځي، د زړه عضلات ورسره قوي کیږي، حافظه ورسره غښتلې کیږي. که چیرته په مخ باندې موږ او تاسو همداسې راکوش او په سترګو او پزه باندې، وایي د روژې نیولو سره د مخ ګونځې ختمیږي. هغه کسان چې ځواني دانه کې لري، د روژې په نیولو سره د دوی د مخ کې ښکلا او جلا رامنځته کیږي، ځواني دانه کې ختمیږي. اکثرا چا خلک به تاسو لیدلی صافی صاحب چې د کم عمر ول عمر یې ډېر ښکاري، خو د روژې په نیولو سره که چیرته وزن یې کم شي او په ښه شکل سره روژه ونیسي، بیرته خپل ځوانۍ ته راګرځي. د روژې تاثیرات که چیرته په سترګو باندې وي، د سترګو د دید قوه قوي کوي، د پزې د شامې حس قوي کوي او حتی د غوږونو د اوریدو قدرت قوي کوي. همدغه سکه چیرته د روژې تاثیرات منګه تاسو په تنفسي سیستم باندې وایو. هغه کسان چې هغه چاغ دي او اکثرا دوه ججوري لري، دوه زنی لري، دوی اکثرا په شپې کې خریږي، ټوله کورنۍ مو سره په تکلیف او خپلم، او کله کله وایي چې زه د خپڅه کې په ناروغۍ باندې اخته ما خپڅه کنيسي. دې ته سلیپ اپنیا سندروم یا هایپو وینټیلیشن سندروم وایي، چې تنفسي سیستم مجراګانې تنګې کړي دي. د روژې په نیولو سره د تنفسي سیستم د شاوخوا وازدې ختمیږي او دغه کسان چې دي د دغه ستونزو سره خلاصي مومي.
مننه. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. عبدالله له کندهار نه مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر. سلامونه تاسو ته وایم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، ما دا دغه دي چې زه ټیبي یم، د کولمو ټیبي یم او د پروستایم ورته پسته کړې ده، د کڅوړې ورته پسته کړې ده. ډاکټر صاحب، زه ډېر په تکلیف یم، بس ډېر بوج راوستلی دي، خوب نه راځي، خو د خوب ګولۍ خورم او خوراک څه چې خورم نه کوي، د خوراک او ډېر در نه یم، چې زه به د الله خلاص کړي، خو ډېر زه ناهیلې یم چې زه به ژوندی پاڅم، که نه دا پروستا دا امکان لري.
کڅوړې تا ته تشو میتیازو ته زوړنده کړې، که د ډکو میتیازو د پاره کولمستا بیرون راایستلې. سمه ده، موږ سره اوسه ان شاء الله زړه پورې جواب به درکو.
مننه کوو له کندهار نه عبدالله خان، مهرباني وکړئ.
دا سلسله به قطع نه کړو، ده ته به لږ وروسته ځواب ورکړو. د روژې عمومي تاثیرات که چیرته موږ او تاسو په زړه باندې ووایو، وایي هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د کرونري شراینو په نوم باندې یادیږي، اکلیلي شراین، زړه ته خپله وینه ورکوي. د یوولسو میاشتو په اوږدو کې صافی صاحب، کله چې موږ او تاسو خوراکونه کوو، په ټول بدن کې زهریات، تسممات او غوړ راټولیږي. د روژې په نیولو سره دغه منګ او غوړ چې دي په ټولو رګونو کې، دا له منځه ځي، رګونه پاکیږي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیول کیږي، د زړه ناروغۍ پکې کمیږي، د رګونو ناروغۍ پکې کمیږي. که په هضمي سیستم باندې موږ او تاسو په عمده شکل سره ووایو، هضمي سیستم پکې دمه کیږي، د معدې د ټپونو حتی مخه نیول کیږي، د معدې هغه ناخوالې او ترویوالې او ترخې اوبه چې خولې ته راځي، د روژې نیولو په واسطه باندې له منځه ځي، خو په یو شرط. اکثرا روژتیان که دې فکر کړی ډېره زیات خوراک وکړي، اچار او چکنی او مصالې هم پکې ورواچي، او دستي په ټپه ویده شي، خامخا به ترخې اوبه خولې ته راځي، خوله به یې ترخۍ، وضعیت به یې خراب وي. نو د دوی څخه زما خواهش دا دی چې تر دریو ساعتو پورې مه ویده کیږئ، او کلم چې ویده کیږئ یو جګ بالښت سر لاندې کیدئ، د شپې هم غاښونه ومینځئ، پیشنمی کې هم غاښونه ومینځئ، او حتی ژبه مو دغه کوئ تر څو پورې دا ترخې اوبه ستاسو خولې ته رانشي. د ملا دردونه ختمیږي ورسره، د زنګونونو دردونه ختمیږي، او هغه ښځې چې په عادت محور کې ستونزې لري، حتی روژه کولی شي چې د دوی وزن کم شي، د عادت محورونه یې منظم شي. حتی هغه کسان چې عقیم وي، اقامت وي، خصوصا خویندې، د روژې په نیولو سره د دوی وزنونه کمیږي، او الله پاک ورته اولادونه ورکوي. همدغسې په صلحه او نورې ګټې لري.
بله، مننه کوو. بشپړ معلومات یې راکړل د روژې د روغتیې ګټو په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، ډېره مننه. رزو د عبدالله خان پوښتنې ته بیا به نو
د کولمو توبرکلوز، د بده مرغه توبرکلوز داسې یو ناروغي ده چې په غریبه ټولنه کې منځته راځي. عبدالله ډېر په تکلیف دی، کولمه یې د ده غوسه کړې ده، او بیرون یې راایستلې ده، او د غایته مواد چې دي اکثرا کڅوړې ورته زوړنده کړې، خپله به هم د دې بدبوی څخه اذیت وړي. ښه خبره خو دا ده چې اول باید دا خپله د توبرکلوز دوا په هیڅ ډول باندې قطع نه کړي، او په زمین کې هر هغه خواړه چې د ده هضمي سیستم د تحمل لامل ګرځي، میوه‌جات باید دا ډېر زیات وخوري، دا باید ښه خواړه وخوري. کوشش دې دا وکړي چې د ته کورنۍ په ځان باندې سختي تیره کړي، خو عبدالله دپاره د ښه خواړه برابر کړي، د ښو خوړو سره به څو ګټې منځته راغه شي. یو دا چې د ده د معافیت سیستم به ورسره لوړ شي، د ده په مریضۍ کې به ډېر زیات کومک وکړي، او هغه دوران او مشکل چې د ده په کولمو کې رامنځته شوي اټپونه ا به ضرور ورغېږي. هغه خواړه چې اکثر مرچک او مساله جات دي عبدالله جان، او تا بیا په عذابۍ، او هغه خواړه چې ته اوس خپله ښه پوهېږي چې ستا د اسهال لامل ګرځي، هغه به نه خوري. د میوو څخه ډېره زیاته استفاده کوه، او په کافي اندازه باندې مایعات اخله، او د زخم د پاکوالي دپاره دې کوشش وکړه چې پایوډین یا ډیټول یا یو څه دغې چې روزانه باید دغه کولمې چې ستا ایستلې ده دا باید پاکه صفه شي، او هغه کڅوړه چې ده چې تا ور اچولې ده که نور هیڅ نه، په هفته کې باید یو ځل تبدیله شي.
ډېره مننه. روختیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ. ډاکټر صاحب، یو شمېر اورېدونکو هم لیکلي چې پروژه کې د خولې له بدبوی نه شکایت کړی. د خولې د بدبوی په اړه که یو څه معلومات ورکړئ، علت یې څه دی او مخنیوی څنګه کیږي؟ او بل دا چې پروژه کې ورزش کول څومره اړین دي، باید په څه ډول ورزش وشي؟
د خولې بدبوی د هالیټوسیس په نوم باندې دیږي، چې یو علت یې خپله د خولې د پاکوالي نه مراتول دي. مثلا ځینې روژتیان دي چې دوی روژه ماته کړي، قرار ویده شي، په پیشنمي کې هم دوی د پیشنمي نه وروسته خپل غاښونه نه مینځي. په غاښونو کې د خوړو راټولېدل او بلاخره د میکروب دپاره زمینه مسایدل د خولې د تعفن او بدبوي لامل ګرځي. دا یې غټ علت. دویم، روژتیان رونه ځینې کسان په سیګریټ او نسوارو باندې روږدي دي، چې دغه هم د خولې د حفظ الصحې د ککړوالي لامل ګرځي او دغسې ستونزې رامنځته کیږي. بل و ځینې کسان وایي چې ډاکټر صاحب، زه غاښونه مینځم، غړغړم کوم، ولې د خولې بدبوی مې نه ختمیږي؟ کله کله د معدې ځینې امراض او ټپونه دي چې حتی دغه اوبه ترخي اوبه اکثرا مری ته راځي او د خولې د بدبوی لامل ګرځي، چې دغه شو علتونه.
بلې، ورزش برخې ته به وروسته راشو. یو اوریدونکی د دوی پوښتنه اخلو. عبدالقادر له کندهار نه، مهرباني.
اهلی صفی د الله رحمتي پر تاسې جناب ډاکټر صاحب عبدالرنو قربانی سکینیم د کندهار شهر څخه.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
تشکر صاحب. اول خو ډاکټر صاحب، دا چې روژه مبارکه میاشت رښتیا دي، متفکر غذایي موادو سره وخت پر وخت احتیاط وکړي او یو منظم پلان او ترتیب ورته جوړ کړي. د معدې مریضۍ چې مشخصا ډېر دوستان ورباندې پړاوونه یې کم دي، یعنی انسان څنګه پوهېدلی شي چې زه دې مریضۍ لرم؟ او د معدې د مریضۍ په دوام سره د انسان په بدن کې انسان ته نور او د انسان په بدن کې نورو ناروغي ورسره تړلې ده، د معدې د ناروغي سره چې دسه دوامدار ده، د معدې په دوامدار ناروغي سره انسان ته مشخصا کومه بله ناروغي
انسان په عادي حالت کې خو که چیرته موږ او تاسو فکر وکړو د معدې درد موجود نه وي، ولې کله که چیرته د زړه سوی اکثرا خلک ورته پام اصطلاح وایي او د معدې د پاسه ګوتک دی وایي ډاکټر صاحب زړه مې سوځي، دا لومړنۍ نښه ده. کله کله صافی صاحب داسې وي چې ترخي اوبه خولې ته راځي، د معدې درد رامنځته کیږي، او د دې سره سره مریض نارامه وي، سردردي ورته را پیدا کیږي، قبضیت ورته پیدا کیږي، چې دغه عمومي نښې دي چې باید انسان په دې باندې وپوهي چې زه د معدې تکلیف لرم. خو د معدې چون د هضمي سیستم یو مهمه برخه ده، که چیرته په وخت باندې تداوی نشي، ممکن خدای نخواسته کم ټپ پکې رامنځته نشي. د ټپ نه وروسته خونریزي پکې رامنځته کیدلی شي، او حتی که چیرته خدای نه خواسته معده سوری شي، دا هم یو ناورینه پیښه ده چې حتی د عملیات تختې ته مریض بوزي. کله کله د معدې ټپ کولی شي چې د معدې خوله بنده کړي او د وړو کولمو د بندښت او د معدې د بندش لامل وګرځيږي. او کتابونه لیکي که دغه ټپونه دوامداره څو کاله پاتې شي، سرطان باندې هم اوړي. رازو هغه پښتنه ته چې موږ او تاسو وویل چې د خولې د بدبوی مخنیوي باید څنګه وشي، د روژماتي نه وروسته د غاښونو مینځل حتمی دي، د پیشنمي نه وروسته د غاښونو مینځل او برس کول او مسواک کول حتمی او لازمی دي. حتی د ژبې برس کول ډیر اړین دي. که په کور کې غړغړه موجوده نه وي، وای تاسو د میاشتې په اوږدو کې مالګه استفاده وکړئ. که چیرته یو میاشت مکمل موږ او تاسو غونډه ورځ خونم پاک صفاوی هم د غلیاړې په کې ګرچا پیره چورلې د غلیاړې په خپل ځان کې د میکروب ضد خاصیت لري، هیڅ وخت په انسان د خولې په بدبوی باندې اخته نشي. او د ورزش په باب باندې که چیرته زه د اوریدونکو پام راوګرځوم، وایي تاسو هغه کسان چې وزنونه د حده ډیر دي، روژه بهترین فرصت ته چې تاسو باید خپل وزن وبیالئ. ځکه دلته یو بل سوال پیدا کیږي، ځینې کسان وایي چې موږ په روژه کې وزن زیاتیږي، ولې زیاتیږي؟ وګورئ صافی صاحب، ځینې کسان دي چې روژه نیسي او ټپ ویده کیږي، فزیکي فعالیت نه کوي، په پیشنمي کې هم د حده زیات خواړه خوري، ډیره زیات انرژي خواړه اخلي او په پیشنمي کې هم همدا کار کیږي. په روژه ماتي او پیشنمي کې چې د حده زیات خواړه واخیستل شي او پسې زیات ویده شي، د دې په ځای باندې چې ته د خپل انرژي مصرف کړې، د روژې خو دا معنا او مفهوم نه دی چې موږ او تاسو باید فقط خپله خوله وتړو. هیڅ عبادت همدغه زمونږ او ستاسو روزمره وظیفې ته راتګ دا هم عبادت دی. هر قدم یو صدقه ده، یو نیکه خبره یو صدقه ده. نو که چیرته دغه کسان پکې په واقعي معنا سره د روژه ماتي څخه وروسته مثلا نوري بجې موږ او تاسو روژه ماتي خلاص شي، یا په کومه ته بجې دو ساعته الا درې ساعته وروسته باید د پنځه لسونه تر نیم ساعته پورې باید پیدروي وشي، چې دا ډېره زیاته اړینه ده. غذا به پکې هضم شي، د غړو حرکات به پکې منځ سره شو، ټولو بدن ته به په مناسب اندازه سره وینه ورسیږي، او د وزن په کموالي کې به هم ډېر زړه پورې تغییرات رامنځته شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وروستۍ برخه ده. یوازې یوه دقیقه وخت لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د معدې ناروغۍ د مخنیوي په اړه که په لنډو کې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
که غواړئ چې معده همیشه سالمه وي، وایي سبزیجات او میوجات خورئ، او که غواړئ چې په مرضونو باندې اخته شئ غوښې خورئ. دا یو طبي مقوله ده. هغه کسان چې د سبزیجاتو او میوجاتو څخه استفاده کوي په نیم نس باندې خواړه خوري، هیڅ وخت پرخوري نه کوي، او هیڅ وخت هغه خواړه نه خوري چې په معده باندې تاثیرات خراب تاثیرات ولري. وګورئ هیڅ وخت وایي روژه ملامت نه کوي. روژه یو مبارکه میاشت ده. زمونږ او ستاسو د غلطو رواجونو او د غلطو اشتباهاتو له امله موږ او تاسو په معده باندې فشار او زور راوړو. نو که چیرته پکې نسوار وانه چو، سیګرټ و نسکو، الکول و نسکو، او د مشروباتو څخه مخنیوی وشي، او مناسب او نرم خواړه وخور، نو انشاءالله هیڅ وخت په دې ستونزې سره مخامخ نشو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د یو شمېر اوریدونکو البته سوالونه پاتې شول، دوی بخښنه غواړو د وخت کمبل له امله ونتوانېدو چې